قدر منوریدون کوټرار څلمړې زما او زما د امکرن سلامونه او نیکی هیلو منی نن د چهارشنبه ماښام د 2020 میلادي کال د مارچ د میاشتې څلرمه چې د 1400 هجري شمسي کال د هوت د میاشتې د 14 نیټې سره برابر ده. د دې خپل نن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د ورځې یو مهمو پیښو ته په کتنه کې به په لندن کښې د علمي او تحقیقاتي مطالعاتو د مرکز د مشر سیاسي څېړونکي او کارپو ښاغلي ډاکټر سعید صلاحالدین سعیدي مرکه، د روغتیا په خپرونه کښې به په جرمني کښې د سرطان د ډولونو او دغې مرضۍ د علتونو په اړه، او په آخر کښې به د سمیر په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګړۍ کې تر دې سرلیک لاندې چې د طالبانو سره له هوکړې وروسته افغانان د دغې هوکړې جزیات ته اندېښنه لري یو مطلع خپور کړی دی. نیویارک ټایمز په پیل کې د افغانانو د څو مهمو اندېښنو یادونه کوي او لیکي: ډېر کسان د امریکایي ځواکونو د وتلو، د بندیانو د خوشې کولو، د څرنګوالي، د ښځو د حقونو او د حکومت د کنټرول په اړه دغې هوکړې مبهمو ټکو ته اندېښنه لري. نیویارک ټایمز لیکي: هغه هوکړه چې د شنبې په ورځ امریکا او متحده ایالات او طالبان ترمنځ وشوه، لږ تر لږه یو اړخ یې څرګند دی، او هغه دا چې متحده ایالات او طالبان هغه څه ترلاسه کړل چې دواړو یې له زړه غوښتنه کوله. د مهال ویش له مخې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل او دا چې له هغې وروسته به څه پیښیږي، خو د نیویارک ټایمز په لیکنه په دې منځ کې د افغانستان خلک دي چې وروستۍ برخه به یې چې څه په پیښیږي د دوی لپاره څه ډول دي. د هغې وکړې چې له مخې د دوی حکومت څنګ ته شوی او ډېرې مهم مسلې مهمې پاتې دي. نیویارک ټایمز لیکي: په دغه پروسه کې لومړی خند چې ظاهرا په څه کم څلیرو ساعتونو کې راڅرګند شو، هغه دا چې متحده ایالات د شنبې په ورځ دغې هوکړې تر لاسلیک کېدو وروسته وویل چې د مارچ 13 به د طالبانو 15,000 بندیان د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شي، او طالبان به هم له خپل لوري د حکومت 1,000 بندیان خوشې کړي. خو د ورځپاڼې په وینا افغان ولسمشر اشرف غني د یکشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دا به له طالبانو سره د مخامخ خبرو تر پیلېدو مخکې شرط نه وي. ښاغلي غني وویل: زموږ خلک د سولې په اړه اجماع لري، خو دوی په دې اړه چې د سولې لپاره باید څومره قیامت پرې کړي اجماع ته نه دي رسېدلي. هغه وویل: په دې اړه به تر هغو چې یو وکړه ترلاسه کوو خبرې وشي. واشنگتن پوست ورځپاڼې هم د طالبانو امریکا ترمنځ لاسلیک شوي هوکړې او د هغو پر ځینو برخو د افغان ولسمشر غني وکو ته پام اړولی دی. واشنگتن پوست لیکي: ولسمشر غني د بندیانو د خوشې کېدو د لانجمنې مهالویش په ګډون د دغې هوکړې پر ځینو برخو نیوکې وکړې. د ورځپاڼې په لیکنه د غني دغه نیوکې د دې ښکارندوی کوي چې افغانستان چې په روان کړکېچ کې وي نوې مرحلې ته داخلیږي، پر وړاندې څه ستونزې پرتې دي. په تېره بیا د ښکېلو اړخونو لخوا د هغو شرایط د پوره کولو په برخه کې چې پر اساس به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیلېږي، او هم دا چې په راتلونکي کې به ټول افغانستان کې تاوتریخوالي کچه تر څه حده راکمه شي. غني وویل: دا د امریکا نه بلکې د افغانستان د حکومت صلاحیت دی چې طالب بندیان دې خوشې کړي. هغه زیاته کړه چې د 5,000 طالب بندیان د خوشې کېدو په اړه ژمنه نه ده کړې، او پر دې موضوع به ښایي له طالبانو سره د مذاکراتو په جریان کې خبرې وکړي، خو هغه باید د دغو مذاکراتو پیل لپاره یو شرط نه وي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼه لیکلي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ واضح کړه چې ټول امریکایي سرتیر له افغانستان څخه باسي. ورځپاڼه لیکلي دي چې راتلونکي څو میاشتو کې به روښانه شي چې دغه معامله سولې ته د رسېدو یوه لاره ده او یا د امریکایي ځواکونو د وتلو یو سیاسي پوښښ. د لیکوال په وینا ښه خبر یې دا دی چې د شنبې په ورځ موافقې تر هغې ډېره ښه وه چې په سپتمبر میاشت کې یې تمه کېدل. د وال ستریت ژورنال د مقالې په دوام کې راغلی چې طالبانو په زرګونو امریکایي سرتیرو ووژل. ډونالډ ټرمپ باید هغوی کم ډیوي ته نوی وربللي، هغه څه چې ټرمپ په پیل کې غوښتل او بیا هم ونه شول. واشنگتن اگریمینر و سپاری لیکلی چې د امریکایي ځواکونو د وتلو موافقه له ننګونو او خطره ډکه ده. د مطلب په پیل کې راغلی دي کله چې متحده ایالاتو اعلان وکړ چې د طالبانو سره جنګ بندوي خورا تاریخي ورځ وه. د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې شاوخوا 8600 امریکایي سرتیري به د لنډې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د ورځپاڼې په لیکنه کې دا اوس د افغانستان په حکومت پورې تړلې ده چې څنګه د اوږدې جګړې دپاره د پای ته رسولو په هدف له طالبانو سره موافقې ته رسیږي او سوله کوي. ورځپاڼه لیکي متقدین په دې باور دي چې امریکا خپل افغان متحدین د اوربند له هیڅ ډول ژمنې او یا د سولې لپاره طالبان له تنظیم نه پرته ځان ته پروښودل. په دوام کې راغلی کوم موافقه چې شنبه د امریکا په استازیتوب د زلمی خلیلزاد او طالبانو په استازیتوب د ملا برادر لخوا لاسلیک شوه طالبان ته لا پرانیزي چې د امریکا له ملاتړه برخمن افغان پوځیانو په وړاندې خپل جنګ ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ګواښ کړی دی چې که کومه بده پیښه وشي امریکا به بیا افغانستان ته ولاړ شي او په داسې یو قدرت به عمل وکړي چې چا یې ساری نه دی کتلی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکلي د امریکا او طالبانو موافقه وروسته افغان هیله من دي خو په عین حال کې یې ویرې هم په زړونو کې ځای لري. نیویارک پوست ورځپاڼه په افغانستان کې د سولې په وړاندې د پروتو خنډونو په اړه په یو مطلب کې په خوست کې وروستۍ چاودېدنې ته پام اړولی دی. مقاله لیکي دغې چاودېدنې وروسته چې درې ولسي وګړي پکې ووژل شول د امریکا پوست خبرداری وکړ چې په افغانستان کې سولې ته رسېدو لاره به ډېره اوږده وي. ورځپاڼه د امریکا دفاع وزیر هغه څرګندونې رااخیستې چې په پنټاګون کې خبرلان ته کړي دي. هغه ولی دا به اوږده او له لوړو ژورو ډکه لاره وي کله چې درېږي او کله به بیا بېرته پیلېږي. د هغه اشاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون تر لاسلیک کېدو وروسته پیلېدونکې بین الافغاني خبرې وې چې په پام کې د مارچ په 10 پیل شي. نیویارک ټایمز پوست لیکي سره له دې چې وسله والو طالبانو ولی چې په خوست کې د دوشنبې د ورځې چاودېدن د دوی کار نه دی، اما د دفاع وزیر وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر پیلېدل تشویب کړي دي. د طالبانو امریکا ترمنځ د شوي تړون له مخې به له افغانستانه د امریکایي سرتیرو په ګډون د ټولو بهرني ځواکونو وتل پیلېږي او دغه بهیر به په 14 میاشت کې بشپړ شي. همدارنګه کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو نن تر ډېره طالبانو سره د افغان حکومت په مذاکراتو او تر خوا یې د دې ډلې لخوا د جګړې پر بیا پیلې کرښې تورې کړي دي. هاشي سو ورځپاڼې په خپل سر لیکنه کې طالبانو جګړه سره پیل کړه، د امریکا درې څه دی؟ په عنوان لیکلي طالبانو اعلان کړی چې د افغان امنیتي ځواکونو سره به جګړه دوام وکړي. د ورځپاڼې په قول طالبان دا ډول درې ښیي چې دوی نه غواړي د افغانستان شخړه له سیاسي لارې پای ومومي، بلکې دا ډله د خپلو وسلوالو کسانو په زور د ټول افغانستان د اشغال خوب ویني. هاشي سوب زیاتوي له امریکا سره طالبان د وکړې موخه یو تاکتیکي چلند و چې دې ډلې غوښتل په دې کار سره له امریکا څخه د بهرني عسکرو د وتو یا کمېدو په اړه تضمین واخلي او بیا جګړه زیاته کړي. د سر مقالې لیکونکي په باور اوس افغان ځواکونو مجبور دي چې د طالبانو پر وړاندې مقاومت وکړي. خلک د بهرني عسکرو په وتو سره دې ډلې ته د جګړې د جواز هیڅ دلیل نشته او نه هم هیڅ مذهبي مشر او آن ظالم پاکستاني مفتیان د افغان ځواکونو د قتل فتوا ورکولی شي. ورځپاڼه په دې برخه کې له امریکا او ناټو نه پوښتنه مطرح کوي چې په داسې حال کې چې طالبان پر افغان ځواکونو د برید امر کوي، د دوی درې څه دی؟ آیا دوی اجازه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د نوي ایمي لسیزې تکرار ته وګرځي؟ ملي آرمان ورځپاڼه بیا په افغانستان کې طالبان جګړې ته اشاره کړې ده او لیکلي دي طالبانو په افغانستان کې ستاسو جګړه پای ته ورسېده. ورځپاڼه لیکي طالبانو په افغانستان کې د بهرني عسکر د شتون په بانه نږدې 2 لسیزې جګړه وکړله. په ځانمرګي بریدونو کې یې زرګونو ملکیان ووژل او په سلګونو ګډې سیمې یې ویجاړې کړې. خو اوس یې طالبانو امریکا ترمنځ سولې وکړلیک وشو. په افغانستان کې طالبانو په اصلاح پیل شوی جهاد پای ته ورسېد او له دې وروسته باید پاکستانیان هم په افغانستان کې د جهاد فتوا صادره نه کړي. هموطنان عزیز، محترم ډاکټر سید صلاحالدین سیدی، مسؤول مرکز مطالعات علمی و استراتیجیک، کارشناس و تحلیلگری سیاسی افغانستان، هم اکنون با ما در لین تلفن است. میخواهیم در رابطه با مسائل مهم روز نظری وی را بپرسیم. جناب دکتر صاحب، با تقدیم سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
سلام خدمت شما جناب اشناس و شنونده های محترم، علی خدمت.
تشکر لطف و مهربانی شماست. جناب دکتر صاحب، بعد از توافق نامه بین امریکا و طالبان اکنون در تطبیق آن اختلاف موجود است و طالبان به جنگ خویشاله نیروهای دولتی ادامه داده. شما بخش عملی این توافق نامه را چگونه ارزیابی میکنید که آیا دو طرف امریکا و طالب به نتیجه خواهد رسید و بعدن به دولت افغانستان مذاکره خواهد کرد و به نتیجه خواهد رسید؟
تکر به نام خداوند متعال. مشکلات موجود به فهم ما سخن کاملا قابل پیش بینی بود. تفاهم بین امریکا و گروهی از طالب هست و تفاهمی هست که در روابط یا در تماس های بسیار نزدیکی با پاکستان صورت گرفته. امریکا چنانچه اعلان کرد با امو اهداف میخواه برسه و منطقیت خود در او خلاصه میکنه که افغانستان گویا محل حمله بر امریکا نشه و منافع امریکایی را اولویت داده. اما هست مواردی که منافع پاکستان با منافع افغانستان در تناقض است. هست مواردی که بخشی از محتوای توافق ممکن هست یا با زمای مصری اگر داشته باشه با منافع و مصالح افغانستان با مفهوم نهادی نشدن ساختارهای دوده هست و هست مواردی که اگر یک جانبه موجب رضایت طالب شوه سبب بروز یک سلسله اختلافات جدید در داخل افغانستان خواهد شد و نیروهای دیگر مخالفت خواهد کردن. این همه کاملا قابل پیش بینی بود، اما آغاز خوبی هست به خاطر صلح. اینا باید به تدبیر به نتایج مثبت رساند. اگر تدبیر لازم و دانش لازم مسلکی و فنی و وفاداری به مردم افغانستان و دادن منافع افغانستان در نظر گرفته نشوه، ما چیز خوبی از این به دست نخواهد آوردیم. این از فهم مسئله و همین و با همین مسائل ارتباط داره نتایج عملی این توافقنامه امریکا و این گروه از طالب. تشکر.
همچنان تفاوت و اختلاف بین متن توافقنامه و اعلامیه مشترک امریکا و ناتو با دولت افغانستان صادر کرده موجود است. در قسمت رأی زندانیان طالبان ادعا دارد که بر اساس توافقنامه باید زندانیان آزاد شود، اما جانب مقابل که دولت افغانستان است میگوید که در اعلامیه مشترک چنین چیزی نیست و به وضاحت ذکر شده که امریکا در قسمت رهایی زندانیان نقش تسهیل کننده دارد. از نظر شما رای حل این مسئله چگونه است و چرا همچو اختلاف بین توافقنامه و اعلامیه موجود است؟
واقعیتش است که تصمیم گیری جانب امریکایی اگر چنین چیزی بوده باشه بین طالب و جانب امریکا بدون در نظر داشت تصمیم جانب افغانی یعنی حکومت افغانی که در افغانستان هست، پارادوکس و در موارد زیاد غیر منطقی و غیر قابل قبول هست که جانب امریکایی و طالب با هم بنشینن در مورد چیزی قضاوت بکنن که صلاحیت مردم افغانستان در مجموع، حکومت افغانستان در مجموع و بدون در نظر داشت قربانی های نیروهای امنیتی افغانستان، بدون وجود تضمین هایی که این نیروهای 5000 نفری که اصلیتشان هم معلوم نیست که آیا تعدادشان از استخبارات پاکستان و ISI سرمنصبان پاکستان هستند و تعدادشان ممکن طالب که مطمئنن هستند، و در مقابل 1000 اسیری که گویا طالب ای گروهی از طالب داده داره که نزدشان اسیر است، و در یه آخر ما میبینیم که تعدادی از مردم ای گروهی از طالب در محلات مختلف از مطرحات ها میکنه تا و 1000 نفر خود پرو بکنه. در مصالحه سیاسی تا توافق مبدا و اساس است. ای که 5000 در مقابل 1000 یا 1000 در مقابل 1000 و ده ها مطلب دیگری که باید توافق صورت بگیره. اما اگر این توافق جانب امریکایی میکنه عوضی افغانستان، ای قابل قبول نیست. و در به این تاکید جانب پاکستانی تاکید داره که تاکید داره قابل قبول نیست. و ده ها مطلب دیگری که تناقضات دقیقا که شما اشاره کردین وجود داره، اما مذاکره صورت گرفته، توافق صورت گرفته، توافق امریکا و این گروه طالب است و جای مرکزی که حکومت افغانستان است در اصلا حال روشن نیست که ضرورت به مذاکره هست و در اصلا اولتیماتوم دادن و یک سلسله موانعی ایجاد کردن که سبب قطع مذاکرات شد یا مطالبات اضافه از حد کردن. فکر میکنم که باید عینی بود، اراده نیک داشت، تلاش داشت که چطور شما با صلح دائمی برسیم و در چوکاتی از دو راه های حلی وجود داره. اما تا حال اما خصوصی که شما گفتم تناقضات غیر قابل قبول در این میان هست و باید حل شد. چنین نصبه هم
تشکر. شما به پاکستان اشاره کردی. در این حال وزیر خارجه پاکستان بالای رهایی زندانیان بسیار تاکید دارد. از نظر شما مداخله پاکستان در این رهایی زندانیان به چه معنی است و چرا اینها از این مسئله زیاد تشویش دارد؟
پاکستان در مسئله افغانستان طرف قضیه است. پاکستان توانسته با فروش متاع به نام طالب بهره برداری سیاسی بکنه، اما در مجموع همه بشریت حق داره در رابطه و مسائل حق و عدالت نظر رفته و پاکستان هم جزی از این هاست. اما اگر ما به این مرحله میرسیم، پاکستان باید هزارها هزار بلوچ، هزارها هزار پشتون، هزارها هزار کسانی که در پاکستان در زندانها وجود دارن، بدون محاکمه وجود دارن، زجر میشن، تهدید میشن. اگر قرار باشه که پاکستان چونین صحیح هومانیتاریم یا بشر دوستانه کار میکنه و نظر میتنه، جهان اول باید خود ببینه که هزارها هزار بلوچ چرا بدون کدام مستندی، مستندی کدام محاکمه زندانی سر بنیست و نابود کرده. 72,000 پشتونه نابود کرده، 4,500 دختر پشتونه به فاحشه خانه های راوستندی و دیگرها فروخته، 5,000 دیگر شباب نیروهای خارجی در برابر پول بلخته. به این خاطر هر کسی اگر بگوید پاکستان از لحاظ اخلاقی چون صلاحیت نداره که چون سیره بگوید، اما با آن هم این مذاکره باید صورت بگیره، به توافق باید رسید. اما پاکستان در رسته باید خط خود را بشناسه. در غیر از این مردم افغانستان حساس استن و ای بجایزی که مفاد کنه با پروسه تاوان میکنه و چنین مداخله مداخله سریع هست و اضافه روی پاکستان است که جدا قابل تاسف و تاثر است و مردم های را رد خواهد کردن.
تشکر. در نزد بعضی از مردم این سوال است که چرا در این پروسه ملای بطلا رهبر طالبان شامل نیست، در حالی که ترامپ با ملا برادر صحبت کرده؟ چرا یعنی این صحبت با رهبر طالبان نمی شد و چرا رهبر طالبان در این پروسه سهم نداره و یعنی به طور زنده وجود ندارد که در این مورد آوازهای گوناگونی وجود دارد؟ نظر شما در این رابطه چی است؟
تشکر. نظر وارد زمان وارد خواهد بود که ما از پشت پرده معلومات داشته باشیم، فکت‌ها داشته باشیم. این که مدت ها قبل انفجار صورت گرفت در همان مسجدی که ملا برادر در اونجا نماز میخوان و گفتن برادرش کشته شد و شهید شد و اینها نشدن، پاکستان با همچون بازی ها تجارب داره و توانست ملا محمد عمر اخوندزاده را دو سال از قبر بر فتواهای صادر کنه از نامش که در نتیجه از او هزارها هزار افغان کشته شهید و معیوب شد. که واقعیتی چی هست؟ شواهد نشان میده که امریکا و پاکستان از واقعیت خبر دارن و در جریان هستن و با این خاطر چپن پوشیدن به ملا برادر و عدم و ارسال پیام ملا حبت الله توسط آقای متقی واقعا مسئله بسیار مهم بود که آقای ملاحبت الله دیدی هستا پیام میداد و یک سلسله گزارشات تایید میکرد و اعراب میکرد، اما همین مسئله را که شما به اشاره کنید چونین تشویشی یا چونین مسئله وجود داره که ممکن است ملاحبت الله کشته شده باشه در همون انفجار و در غیر از منطق سخن، چونین میگه که باید ولی مناسبت ها باید خودش اظهار نظر میکرد، اما شواهد نشان میده که امریکایی ها میدانن یک جا با پاکستان که واقع چه قرار است.
تشکر. وزیر خارجه امریکا گفته که دو عنصر تطبیق کننده در پیوان با توافقنامه میان امریکا و طالبان محرم است و گفته که هر روز کنگرس فرصت دیدن این اسناد را خواهد داشت. از نظر شما چرا همه مسائل این توافقنامه افشا نمی شود و علت آن چی است و چرا امریکا آن را محرم نگاه می دارد؟
عوامل زیاد داره، نه تنها دو ده موردی مجهول وجود داره. مسئله مرکزی برای امریکا و تیم سر حاکمیت انتخابات است که تا 14 ماه در امریکا بپاید خواهد قبل از اون. هر موافقت را که در سطح جهانی تیم جناب ترامپ داشته باشه سبب کمک میکنه با پیروزیش. یکی بعد از 14 ماه که پروسه بیرون شدن شرطی اساکر امریکایی افغانستان خارج میشه که اگر چنین باشه و چنان باشه باز آمدی خواهد شد و ناتو با تعهدات خود در راستا پاگز جا هست. ده ها چیز مسائل مجهولی وجود داره که ایتیمی حاکم امریکا نمیخواه اذهان عامه را در امریکا متوجه بسازه به خاطر که اعتراضات به ما وجود خواهد داشت. این که طالب این گروه از طالب خواهد توانست منافع و مساله امریکا را و اتباع از او را در صورت وجود بیشتر از 20 گروه تروریستی دیگر در منطقه تأمین بکنه و توانایی از این را داشته باشه که در عمل منافع و مصالح امریکا را تامین بکنه. این سوال های بسیار عمده هست و در پهلوی از او دلخوشی های پاکستان اظهارات عمران خان که پروسه انتقال باید صلح‌آمیز به پیش بره و پروسه کدام انتقال و اظهارات ملاحبت الله که از ما نترسین ما همه را بخشیدیم، یعنی کدام چیزی را که منظور نامو پیامی که به تاریخ عقد همه توافق نامه داده شد و در اونجا به مردم افغانستان گفته شد که ما همه را بخشیدیم از ما نترسید، یعنی چیزی را اینا تسلیم میشن گویا که مردم نترسن. و برعکس اظهارات جانب حکمت افغانی و تیم دکتر اشرف غنی که ما منافع و مصالح مردم افغانستان به صورت قاطع دفاع خواهد کردیم و یک سلسله از اشعارات دفاع خواهد کردیم و دیده استا آغاز مذاکرات ممکن بین جانب افغانی و این گروه هست. این همه و همه ده ها مطلبی هست که در این راستا باید روشن شوه، اما با تمام این عدم دقت ها وجود تناقضات ما ضرورت به مذاکره داریم، ما ضرورت به مصالحه داریم، اما در مذاکره و مصالحه باید عینی بود موقف خود و امکانات خود و دیگران در کرد. از اصلا مشخص طرح دارم که در اولین نشست که با طالب صورت میگیره سه شرط پیشکش شود: آیا ملت مرجع مشروعیت است؟ آیا شورای حل و عقد مرجع مشروعیت است؟ و یا اتفاق. اگر قرار باشه که ملت مرجع مشروعیت است، بعد از او سر مسئله متارکه و مسئله میکانیزمی از او صحبت ممکن است. و اگر قرار باشه که تفنگ جنگ ادامه داره، حاجت توافق نیست. و اگر قرار باشه که شورای حل و عقد که طالب به صورت عنعنوی پیشنهاد میکنه و آقای سهیل هم گفت، در این صورت مسئله نوع دیگر است که تشکیل شورای حل و عقد چرا با جناب آشنا نمیتن که این شورا رو تشکیل بده، چرا با لکه سیدی نمیتن. به این خاطر در این راستا مشکل پیدا میشه و این رای حل مدرن و قرن 21 نیست ما ضرورت به حل مدر نو قرن 21 داریم. در قرن 21 امی دموکراسی شکسته و ریختی رکیت که با یک شهروان یک رای داریم و در این راستا غالب به مسلمان بودن ملت افغان ایمان داشته باشه و به این معتقد باشه که ملت مسلمان افغانستان انتخاب درست خواهد داشتن و امور انتخاب خواهد کردن که طالب من حیثیت مسلمان پیشنیاد میکنه و مردم افغانستان من حیثیت مسلمان پیشنیاد میکنه. این از فهم ما از مسئله.
تشکر. همچنان از نظر شما طالبان چرا با خارجا مصالحه اعلان کرده و داخلی جنگ؟ آیا این از لحاظ اسلامی و از لحاظ افغانیت یک تصمیم درست است؟ در حالی که اینها می گفت که جهاد ما علی خارجا است، حالی که امره خارجا توافق کرد که اونا می بره، آیا جهاد اینها شرعی و اسلامی است که با افغانهای خود جنگ می کند؟
از لحاظ شرعی وجود اساکل کفری در کشور اسلامی با این حوه که طالب تعبیر می کرد مبرر جهادشان بود. از لحاظ اسلامی اینا این مبرر بر عمل از دست دادن. توقف جنگ با مرجع یا مبرر جهاد که وجود اشاکر کسی باشه از بین میره. ادامه جهاد و قتل و قتال با برادر مسلمان و عدم رفتن به مذاکره و ایجاد شرایطی که مذاکره را مخالفت در مخالفت باشه و تعدی میکنم خالف صریح آیات قرآنی است و از لحاظ تاریخی باید از لحاظ اسلامی باید مفتی های طالبا به این مسئله جدا توجه بکنن که ادامه قتل و قتال در افغانستان من حیث یاغی و باغی اینها قرار میگیرن و این خلاف احکام اسلامی است. این از فهم از اسلام.
همچنان در مورد مذاکرات بین الافغانی هم اختلاف وجود دارد. طالبان خوانی است که باید نمایندگان تمامی کسایی که با اینها روابط قبلی داشته باید در این مذاکرات اشتراک کند و دولت افغانستان می خواهد تنها آیت از دولت افغانستان باشد و در خود دولت هم اختلاف وجود دارد. در این مورد نظر شما چی است که در حالی که چند روز مانده بود که باید به تاریخ ده این مذاکرات شروع شود، آیا این اختلافات حل خواهد شد و این مذاکرات نتیجه خواهد داد؟
اگر ما فرق بین مذاکره سیاسی و مناظره ندانیم سببی همچون مشکلات میشه. ما اصلا به این باور نیستم که در مذاکرات سیاسی که صورت میگیره بحث بری صورت بگیره که امارات اسلامی درست است یا درست نیست، قانون اساسی درست است یا درست نیست. مرجع مشروعیت قانون اساسی و امارات اسلامی و دیگر ارزش هایی که در جامعه وجود داره یا نداره و یا خاص به ما خاص و یا نیست یا باید ملت تعیین بکنه. در مذاکرات سیاسی تمرکز به این که متاسفانه در موارد زیادی از سیاسونی بلندپایه چنین مغالطه های شمیره میشه سبب ادامه تراژدی مردم افغانستان است. به این خاطر ما به این باور هستم که این دو مفهوم باید جدا ساخت. حیات مذاکره باید حتی حیاتی باشه که در این مسائلی که قبلا هم و راههای حلش پیشنهاد کردم به تفاهم برسه و در اون راستا که حیاتی با صلاحیت باشه، حیاتی با صلاحیت تصمیم گیرنده و ارزش ها پارلمان افغانستان است، شورای ملی افغانستان است. اینا باید 800 نفر 900 نفر ببرن در حالی که چنین چیزها در همچو مجالس فیصله نمیشه و تمرکز به این مسئله
فهم خطاعات. تشکر. طوری که پیشتر شما هم اشاره کردی در رابطه با چندین مسئله نزد مردم سوال و تشویش است. در رابطه با شکل نظام که آیا جمهوری خواهد شد، امارات و یا دیگه نام، همچنان در رابطه با حقوق زنان، آزادی مطبوعات و جامعه مدنی و غیره، در این مورد نظر شما چی است که چگونه طالبان به این مسائل برخورد خواهد کرد و آیا این مسائل در مذاکرات حل خواهد شد و اگرای حل که تمام جوانی بان توافق کنه بوجود خواهد آمد؟
دقیقا ما قرار که قبلا گفتم اگر ما در دوها و قطر و در نروژ سلازی فیصله بکنیم که حقوق زنها چطور میشه و حقوق مردها چطور میشه، این و هم چطور میشه، ما اصلا مصالحه تأثیر نخواهیم و همین چنین تشویش های وجود دار و پیشکش میکنم. دیروز به نام نمایندگی زنها خانم بلندبالای با همین سبک صحبت میکرد، فهم خطا هست از مسئله. ما در دوحه و قطر سر حقوق این و آن و سر قانون اساسی و سر انحراف اسلامی بحث نباید کرد. ما سلزی باید بحث میکنیم که مرجع مشروعیت کی هست، کجا هست. اگر مرجع مشروعیت اراده ملت هست، بیاین سر کار بکنیم که چطور اراده ملت به اصطلاح حاصل شد و امارات اسلامی را انتخاب کردن بسم الله و یا مشروع دیگره. به این خاطر ما به موارد مبادی مشکلات مبادی داریم و این طوری داریم تراژدی و سوی تفاهمات چون یه سوال نمید.
تشکر می خواهیم به عنوان سوال اخیر این را مطرح نماییم که با وصف مشکلاتی که در تطبیق توافقنامه بین امریکا و طالبان وجود دارد و همچنان مشکلاتی که بین دولت و طالبان و در داخل دولت همچنان و با وجود خوشبینی ها و ناراضی ها و سوالاتی که در ارتباط با این توافقنامه وجود دارد، آینده چی خواهد شد؟ یعنی به صلح بین افغان ها انجام خواهد شد و امریکایا از افغانستان خواهد برآمد و آینده را شما در مجموع چی گونه ارزیابی میکنید؟
ما خوشبین هستم، مذاکرات باید ادامه داد و دلیل هستا با فهم دانش و ایمانداری به منافع و مصالح افغانستان و درک خواسته های معقول دیگران با پیش رفت و ما مطمئن هستم که ما نتایج خوبی را به دست خواهیم آورد. این است فهم از مسئله.
تشکر بسیار زیاد محترم دکتر سید صلاح‌الدین سیدی، مسئول مرکز مطالعات علمی و استراتژیک، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان. از صحبت و معلومات شما سپاس. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر میخواییم.
تشکر، سلامت باشین. هده واجبه.
تشکر، خدافظ. خدافظ. قدر منوریدن کو دروختیا په دا خبرونه کښی مونن په آلمان کښی د سرطان د مرضیو د متخصص شاغلی پوهان ډاکټر نظر محمد زدران سره د سرطان د مرضی د علتونو او انواعو همدارنګه د دغې مرضی د مخنیوي په اړه مرکه کړې ده چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځومه و دغې مرکې ده.
بله ډاکټر صاحب،
سلام دوره سین نظرم از زدران خبری
د دوست آواز در رادیو څخه زما سلامونه او نیتیلی هم اومنی
سترگو بانده منم او تاست هم سلامونه اوڑنده کوم و همدرنگ او رجون تا هم سلامونه اوڑنده.
ډیره مننه جناب ډاکټر صاحب، تر کومه ځایه چې موږ ته معلومات دی تاسو په دغه وروستیو وختونو کښې یو شمېر زیات طبي معلوماتي او علمي کتابونه لیکلي او بیا مو چاپ کړي دي چې ټوله دغه کتابونه په تېره بیا په وینه کې د سرطان د مریضۍ په هکله کتاب ډېر جالب او په زړه پورې معلومات پکښې دی. نو که چیرې اول د سرطان د مریضۍ په هکله زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې څو ډوله د سرطان مریضۍ تر اوسه پورې تشخیص شوي دي او علت دغو مریضیو د پیدا کېدو څه دی؟
اصل کې د سرطان ناروغۍ یا مریضۍ ورته وښایي، دا یو داسې لفظ دی چې په انګلیسي کانسر ورته وایي یا په نور ورته لغاتو چې دا یو تومور دی. تومور داسې معنا لري د موږ ستاسو بدن چې دی د حجرو نه جوړ شوی دی، تاسو بیولوژي له حال باندې دا حجري خپل من هسته کې دي ان ای وسو وي دا مغزه کې ټول معلومات کې وي شپ او خلیر او کمانډر دا ټول الټلیکل شوې ده یا تثبیت ده. نو دا ناروغي اصلي اساس کې د حجري د تومور حجري یا د سرطان حجري دا خواص لري چې دوی په بشمیره زیاتیږي او هم چې د کروموزومو کې تغییر راځي او په دې اساس باندې پاتېږي غټېږي د دې کنټرول نه. دا څه حال کې چې عادي حجره نورمال حجره تر هغه معینه وخت پورې یا تر معین شمېر پورې خپل شمېر زیاتوي او پاتې یې نه ستاپ کوي نه دروي. نو په دې لحاظ باندې اوله نه خو دغه باید فرق څه وکړي په یو غړی د بدن یو د سرطان ناروغي د یو غړي تعلق لري. یعنې د بدن هر غړی چې وي هغه پړسېږي او ډېرې کنټرولي حجرې زیاتې کېږي. نو د کلمه د سرطان داسې عمومي کلمه ده، مثال پروستیت سرطان یا د پروستاتا سرطان یا مثال د غاړې سرطان یا د پی سرطان. د حیواني سرطان کلمه د یو غړي سره ارتباط لري او را به شو اوس د اصلي علت دې دغه څه دی. داسې هغه معلومه تر اوسه پورې اصلي علت معلوم نه دی چې سل فیصد ووایي چې دغه علت دی. اما ډېر هغه چې دي چې ورته ووایي چې یو انګلیسي کې ده کولکټیو افیکټ، یعنې ډېر شیان سره یوځای شي او د دغو د ډېرو شیانو په مجموعه کې همدغه حجره کې موټیشنس ما مخکې وویل د حجرې په کروموزوم کې تغییر راځي او دغه تغییر چې راغی نو بیا وروسته خپله حجره ډېرې کنټرول نه زیاتېږي او نسونه پاکېږي او یا باید عملیات شي او یا باید دغه حجرې یا دغه نسونه شعا ورکړی شي یا کیمیاوي درملنه یې وشي. را به شو دغه بله نقطې ته چې علتونه یې چې وروسته پورې څېړنې شوي دي. ډېر معلومات چې دی د دوهم جهاني نړیوال جنګ څخه وروسته، یعنې په کله چې په جاپان باندې اتوم بمونه وغورځېدل شپږم د اوګست او په نهم د اوګست باندې، دغه نه وروسته ډېر د سرطان ناروغۍ پیدا شوې او دغه سرطان ناروغۍ اوس د وینې سرطان جمله ده. یعنې لکه ما تاسو مخکې څه وویل چې تومور یا سرطان ناروغۍ چې وغړي تعلق لري او اوس د وینې سرطان دا معنا شوله چې په وینه په خپل هغه د حجرې د وینې حجرې په نورمال حالت سره باید تخلي شي او شمېر یې معین شمېر نه پورته نه شي. دا یو میکانیزم دی چې په ډي این ای کنټرول کېږي، دا د منځه ځي. یعنې په دې معنا چې د سپین کرویات په وینه کې زیات وي د خپل نورمال شمېر نه او په عین وخت کې دغه پخې شوي هم نه وي نو دغه لیمفوسایت یا سپین حجرې چې د سپین کرویات دغه کومه دنده سرته نه شي رسولی او هر قسم ملتان ناروغۍ باندې سره اخته کېدای شي. او مهم علت یې دغه د رادیواکتیو وړانګې دي. تر اوسه پورې چې څېړنه ښوولې ده رادیواکتیو څه معنا هغه وړانګې دي چې د مثال د اتوم بم چاودنه کې منځته راځي د هلته د نور مواد چې هلته نن ورځ په افغانستان کې. نو خبره دا شوله چې دغه کتاب چې ما لیکلی وو دغه د دوستانو د ملګرو هڅه باندې وه چې په افغانستان کې د دغه دېرش کلن جنګ کې ډېر خلک د وینې سرطان په ناروغۍ اخته شو او هغه سروې چې ما کړی دي په اول قدم کې علت د دې د وړانګو سره د رادیواکتي وړانګو یو ثبات لري. نو دا کې نړیواله کچه ثبت شوې ده چې په اوله درجه کې د یونایزیشن رادیویشن ورته وایي، یعنې یونایز کوونکي وړانګې لکه د الفا وړانګې، بیتا وړانګې، ګاما وړانګې دا د هستې له منځ نه را پیدا کېږي. دا د یو فاکتور څخه دوهم فاکتور چې دی دغه دی چې د چاپېریال شاوخوا د چاپېریال کې بیولوژیکي کیمیاوي وسیلې استعمال نه غواړي. دا هم ثبت شوي ده چې په دوهم چرن کې عمومي کې د خلکو په سرطان په ناروغۍ اخته شوي دي. او بل همداسې نور علتونه یې دا دي چې مثال د خوراک د لارې هم سړی کولی شي یو ځل سرطان شي پیدا کړي چې د مصنوعي شکل باندې خوراکي شیان تیار شوي وي او یا مثال ځینې دواګانې چې وختي تېر شوي وي یا همدې پاډي سره هم ډېرې دواګانې شته دي انټي بیوټیک شته دي چې سرطان مرض سبب ګرځي. همدارنګه ثبت شوي ده چې هغه هم د وایرس یا ویروسونه باکتریا هم کېدلی شي چې د ارکان د لارې د سرطان ناروغۍ باعث ولري. نو دغه دغه ته کولکټیو هغه ویلی شو چې مثال د ژوند خوراک او څښاک لکه څوک سګرټ کوي مثال هغه هم خطر کېدی یا مثال څوک چې الکول څښي عام سکلی شي مقصد یو د خوراک د ژوند خبره ده یو د چاپریال خبره شو د چاپریال کاکړتیا چاکړتیا او بل څه دی دغه رادیاکتی وړاندې او زرن خامخا نوشان هم دي چې دغه سړی دی کوم فصل ورسه ووایي
په دغه ناروغۍ کې د سرطان کومه ناروغي ډېره خطرناکه ده او آیا تر اوسه یې تداوي وجود لري؟
خبره داسې ده چې سرطان په عمومي سره هر سرطان تر اوسه پورې تقریبا 200 پورې سرطان ناروغۍ تشخیص شوې ده. نو د سرطان هر ناروغۍ خطرناکه ده، داسې نه شول دا سرطان ده یا بل سرطان ده. خبره په دې کې ده چې دغه سرطان ناروغۍ سړی تشخیص کوي چې د سړي متوازن پړاو کوم پړاو کې دغه سړی تشخیص کولی شي، بیا وروسته په هماغه پړاو سره مطابق بیا نو د امکانات دي، هغه هم شته، د رغېدنې بهتر رغېدنې امکانات هم شته. دي دلته مثال د سټیج 1 یا مثال اول سټیج دوم سټیج، یعنې څومره پرمختللي دي. اوس فرضاً د وینې سرطان چې دی دغه نن ورځ ډېرې ښې دواوې شته دي چې د کیمیاوي دواوو په مرسته باندې نسبتاً مثال سل کاله پخوا تقریبا 500 کې پرمختګ شوی دی. هغه خلک چې د وینې سرطان اخته دي د عمر سره باندې هم تعلق لري، دوی په ښه ځای د سړي په منځ کې هم فرق دی او همداسې په مریض کې د خوراک باندې هم فرق لري. خو دومره ویلی شو چې د نن ورځ ټکنالوژي ته اساس باندې چې دغه که څه هم پرمختللي پړاو کې هم څوک وي عمر یې سای کولی شي، ډېر 15 کاله تر 10 کاله یې عمر سړی کولی شي. د پخوا په شان چې د سپېرو مارکېده یو کال وروسته نو دغه یو ډېر پرمختګ دی.
نو انسانان باید څه وکړي چې د سرطان په ډول ډول ناروغي اخته نه سي او دغه ډېرې خطرناکه ناروغي څخه نجات پیدا کړي، یا داسې کوم شی شته چې دوی وکولی شي چې په دغه ناروغي اخته نه سي؟
داسې ده چې یو د موږ داسې فرق کوو، یو د ځوانۍ په وخت سرطان نه دي، سرطان ناروغۍ دي، یو د عمر نه چې زیات شي. مثال څومره چې عمر زیاتېږي دومره د سرطان ناروغۍ هم ورسره ملګري کېږي. د دغه سرطان د پروستیت سرطان ناروغۍ سپوت شوې ده چې د هر سړي هر سړی چې شپېته کلن وي تقریبا شپېته کاله په عمر کې د پروستیت سرطان باندې اخته کېږي او دغه بیا ورو ورو سپرېږي سپرېږي او بیا چې دی تقریبا ډېر خلک عمره شي او د پروستیت ناروغۍ ژوند کې ونه ویني او ځینې بیا داسې سرطان ناروغۍ دي چې بېره په بېړه سره مخته شي. دغه ته مو فرق سره کول ځنې اکسلریټ سرطان ده چې ډېر حجرې شته، ډېر سر بېشي مشل کېږي او ځنې چې دی داسې سرطان ده چې ورو ورو مخ پر مختګ ځي او حجرې د سر نه وشل کېږي، تکثر نه کوي. دغه مختلف ډولونه دي. یو په دې تعلق لري چې دغه ناروغ په کوم یو سرطان باندې مثال اخته دی، کوم ډول سرطان باندې که نه. او دوم دا دی چې هغه ځوانان چې دي په داسې اوس ثبوت شوي ده چې دغه دا یو کتاب چې ما لیکلی دی او په افغانستان کې د پوهنتون لپاره تخصیص شوی دی چې د 10 اپریل باندې د لوړو تحصیلاتو وزیر ته ورکړل شو او چاپ هغه د المان سره په غاړه اخته و او زر توکه یې چاپ کړل او هلته یې وویشل. نو هغه څوک چې ما هغه اوري خواهش کوم چې دی د کتاب باندې ته لاړ شي او دا کتاب ترلاسه کړي او د کتاب عنوان هم دی د سرطان او د چاپریال رادیواکتیویټي. یعنی دا معنا شوه چې څوک چې هغه شاوخوا کې چې خلک ژوند کوي چې هلته رادیواکتیو مواد موجود وي، یا مثال د هستوي بټۍ په شاوخوا کې ژوند کوي، یا مثال هغه وسلې چې استعمال کېږي د رادیواکتیو وسلې نن ورځ په ټوله نړۍ کې شته دي، او یعنی مثال هغه څوک چې هستوي بټۍ لري د هغه تولید نه منځته راځي او دغه په افغانستان کې استعمال شوي دي. نو په دې اړوند باندې په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ کچه د 8 کاله په شاوخوا 3 لکه پورته تللې ده. څنګه موږ کولی شو چې دغه سرطان تشخیص مخنیوی وکړو؟ د مخنیوي لپاره اول شرط یې تشخیص مراد دی. هر څومره چې وختي ډاکټر وکولی شي چې د دې ناروغۍ مثال د وینې د لارې یا د بی اچ سي د لارې چې راکوم وګوري د سپلګي تشخیص وکړي یا د کروموزوم انالیز وکړي او مختلف لارې دي په اول پړاو کې یو ناروغي کشف کړي، سړی کولی شي چې دغه مخنیوی وشي او علاج وشي. او دوم دا دی چې د خپل چاپریال ډېر مهم دی. اوس په افغانستان کې د چاپریال ښارونه چې وګوري ټول د ډیزل ماشینونه، ډیزل موټر چې چلوی در اول خطر دی سرطان پرده چه در حجری و دیناج بگید من سرولی او دوام داره یعنی مختص چه او بچ خوراتا و از در انسان در روی درجه تیجی یعنی ویروس بسکریا و در اول درجه دی بنده سرطان نروغی در مخت او خاص و دنه کډری منره یعنی موخه مخنیوي ته وباید چې دا بکتریا او د وایرسونه مخنیوي وشي اګن ترلاسه شي دا یو ډیره مخوله لار ده او نو چې د خوراک شاندې جن خوراکي شاند چې مثال وو چې د ډیره ماغه خوړل مثال د لوی سرطان مخاله شي یا مثال سګریټ څکول چې د سیرت کې چې هغه مثال د سرطان مخاله شي
دا د پروسیت سرطان چې تاسو ولې د دغه څخه هم کدايه سي چلي ځای لري وساتي یعنی کپدا باندې ټول اتمی اخته کیش
مقصد دا چې خو سره د پروسیت سرطان خود است چې د پروسه پر خو د پومی سره دا ویل شو چې دا د دې ناروغي اصلي علت معلوم نه دی کنه چې کوم ځای نه راځي اما د سړی تولې شي چې دا چې د فاکتور شاتمن او فاکتور باندې وې دا ښایي چې ولکه او دا ولکه ما چې دا چې دا وساتم دا څه څه معلومه نه ده چې د سرطان مرض کوم ځای نه راځي او څه چل دی تر هغه د پروسس سره تاسو کې چې دا کا پښتنه وکړه مقصد ځنه خلک خو هم خد د دې چې دا باندې ځان دي دا نو فاینش یې له کوم سره اخته کیږي دا یو صحیح مثال دی صحیح تاسو ته ځین خلک اخته کیږي ځین نه اخته کیږي دا مطلق هغه سره نه شي کولای مقصد دا سره ویل شي چې د پینتو کلمه ورسته باید هر نری نه سره چې باید یو ځان کنټرول کړي د دې په اساس چې ما مخکې ته وویل دا یو ډیر یو اساسي څمات او په هغه کې هم د سټریټ سره تل کې ها ای ایف 2 یو هورمون دی او همدارنګه اړ هغه د فراچې دی د ساده د ګډان سره تل سره د هورمونونه پیدا شوی دی یا تشخیص شوی دی چې بیا په پوینې کې یو راغلی دی دوی لفتار پیدا شوی دی یا کیږي او د مخنیوي لپاره یو مهمه دا ده چې دا مثال د عملیات وشي هغه یو فاصله باندې د دې شهر دا مرض د منځ کې دی په اوله مرحله کې چې دی د چانس تاسو باندې نه یې سمته بری چانس لري چې به تکه شي
د پروسیت د سرطان علائم چې شي څنګه چې ریپوس شي دلته دا
علائم دا چې دي چې د خپل د یو خو دې د سټیټو کالون نه یاد شو خو چې هر سړی چې دی دا د پروستات کو دا ښکې دي سره چې دا یو تبي شای دی دا اول لکه مخست او ما ویل چې تومور دی تومور دا من لري چې د بدن نه سینا یو حجرا د شنی را د دې سری چې تا تاسو چې دي تاسو خو لا حجرې د یو ورو زیات تاسو د مناچې نشونه د شو چې نه د شو په پیه مرزا او هغه ځای چې اوپر څه د لوغات شو لوک سره کیږي چې د کنټرول نه وږي نو مجبور دی چې دا شاو خاط اعصاب باندې شر اولی او بیا نو د دې نه چیرې نه هو د ټول تحلیل کړه چې یو یو درد کوي او څنګه چې وو پاتې د لو بیا دوه څه په څو دی یو چې یو خو په څو دی یو خاله یو خبيث په څو دا په څو د معنا شو چې دا حدیث په څو باید فورا سره عملیات کې د منځ یې د خطرناک شي او دا څو په څو چې دا د معنا لري چې لکه څنګه چې وځي چې واخله چې دا نه څه خطر لري کوم خطرناک شي علامه دا چې دی چې اوله دا د رڼې مثال سره چې دا یو نه دی دا نل چې دی هغه د کیسې مثانه نشتری چې دا نل بیا د باندې بدل نه شو شي دا لاره کې چې تیریږي دا د هغه د منځ نه تیږي کېږي د پروستات دا د پروستات او د کیتا را د دې د مانسک چې سورای شوې دي دا د پروستات چې وو په څه دلته په دې نل باندې د دې د رڼې چې میکازو د دې میکازو نل باندې فشار راوړي چې فشار راوستلو نو سړای چې دای میکازو نشي کولای باندې کی او یادا چې چې باندې نه وي هم مقدار یې ډیر کم راوځي او همیشه سړای حاجت میکازو ته لري او د شپې خوانم څو ځله کیږي او د حال دا چې څنګه سنست نو راندا د ډاټا پاتې کیږي څه چې ټول نو کې شي په اور باندې دا یې اوله دی د هغه عالمي دی بیا ورسته چې دلې چې مثال د درد سره ولري او بیا مثال په اکثره وخت یې سره په دا نو کې یعنی په مخکنه علامات درد نشته دی فقط دومره دي چې لږ پاتې کیږي دا والا او د ډاکټر د چلاشي بزرین نبیر اصلا تاریخی داده چی دی دی صدی خوانه مصوایی پکی دی دی رکتم دی خوانه دی 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 گود پوسته باندی و آلتا تماس ورکول کی دی او آلتا گوری چی غاٹا داو کنه یا دی اولترا ساوند پوسته باندی اولترا ساوند باندی کتلی چی چی تو مغاٹا شنگی دا یعنی دی پروس آتا وکوالای تخیبا یا والا نکانه دا چی داگا چی دی یو تمور موجود دای
تاسو د معلومات په وخت سره ډیر جالب دی خدای دې زموږ د برنامه وخت لږ دی او مخ پر خلاصېدو دی نو موږ به بیا په آینده کې سره بیا په دې اکله مرکې سره ولرو ځکه دا معلوماتونه د ټولو افغانانو دپاره ډېر په زړه پورې دي په جرمني کښې سرطان او نورو مریضیو متخصص پوهنوال ډاکټر نظر محمد سلطان زوی زدران ستاسو د په زړه پورې او شو علمي معلومات څخه ډېره مننه تاسو ته نور هم پرلیتوبونه غواړم
د تاسو نه هم زه ډېره خوښنه کوم چې دا وخت هم راکوو خبرې هم سره وکولې وکړې په مخه
محبت باندے رضا زما سره پوغلا شا جانانا جانانا زما سره پوغلا جانانا جانانا زما سره پوغلا شا جانانا جانانا زما سره پوغلا